سلام ستړي مشه تاسو مخک لازادي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اسرایلو د دفاع وزیر کاتس ایران تورن کړی دی چې په قصدي ډول په اسرایلو کې هستوګنیزي سیمې هدف ګرځوي او ګواښ کړی دی چې د تهران اوسیدونکي په ډیر شر د دې کار بیه پرې کړي. کاتس دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې ایران نن دوشنبې د اسرایلو پر پلازمینې تل ابیب او حیفا ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي. د اسرایلو د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې د ایران لخوا په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه اته اسرایلیان وژل شوي او لسلو ډېر نور ژوبل دي. لاری سره په اسرائیلو کې له تیرو څلور ورځو راهیسې د ایران لخوا بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر درویشتو او د ټپیانو شاوخوا درې سوو تنو ته پورته شو. د تل ابیب او حیفا ښارونو په هغو سیمو کې چې توغندي لګېدلي له هم د ژغورنې او پلټنې عملیات روان دي. د نننیو بریدونو له کبله په تل ابیب کې د امریکا د قونسلګرۍ ودانۍ هم زیانمنه شوې او اسرائیلو کې د امریکا سفیر اعلان کړی دی چې په احتیاطي ډول به نن دوشنبې په تل ابیب او بیت المقدس کې د دوی سیاسي استازولۍ تړلې وي. بل لور ته نن اسرائیلو پر ایران هم تاسو بریدونه کړي دي. د اسرائیلو د پوځ ویان نن دوشنبې خبر اعلان ته وویل چې د 500 جنګیالو توکو پر مټ نن د ایران په زړه کې ځینې مرکزونو ته لویه ضربه وارده کړې ده. د ازادي راډیو ایرانی څانګه لیکي چې د اسرائیلو په نننیو بریدونو کې د کرمانشاه ښار د فارابي روغتون زیانمن شوی دی. د ایران پر نورو سیمو د اسرائیلو د نننیو بریدونو جزئیات روسه خپاره شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر ترک وایي د افغانستان واکمنو له عامه ژونده د ښځو نجونو د حذفولو تګلارو ته دوام ورکړی دی. ترک د بشري حقونو د شورا نه 50 غونډې ته په وینا کې ویلي د افغان ښځو غږ له کوره بهر غلی کړی شوی او دوی له لوړو زده کړو او ډیرو برخو کې له کار کولو محروم شوي دي. دغه غونډه چې نن دوشنبې په جنیوا کې پیل شوې د جولای تر 9 نیټې پورې به دوام لري. نړیوالو بشري ادارو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې پر نجونو ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه ورته اندېښنې ښودلې، خو تر اوسه د طالبانو په تګلارو کې هیڅ کوم شاتګ نه تر سترګو کېږي. طالبانو نږدې څلور کاله وړاندې واک ته له رسېدو وروسته د تعلیم او تحصیل، کار، ټولنیزو چارو او سفر په برخو کې پر ښځو نجونو محدودیتونه لګولي دي. دا طالبانو د امر بالمعروف وزارت خبرداري ورکړی چې لدی وروسته په ټولنیزو رسنیو کې جعلي حساب درلودل د دوی د قوانینو لمخې جرم ګڼل کیږي. د وزارت په خبر پاڼه کې چې نن دوشنبه خبره کړې ویلي چې د ټولنیزو رسنیو له شخصي او جعلي حسابونو څخه نورو ته ګواښ، سپکاوی، ځورونه او د ستونزو جوړول هم جرم ګڼل کیږي. وړاندې راغلي که څوک دغه سپارښتنې په پام کې ونه نیسي له جدي قانوني چلند سره به مخامخ شي. تر دې وړاندې د وزارت د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ته ویلي وو چې که له دغو پاڼو نامشروع او غیر اخلاقي استفاده وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. او ایران د اسماعیل فکری په نوم یو کس اسرائیلو ته د جاسوسۍ په جرم نن دوشنبه اعدام کړی دی. د ایران قضایي قوې د خبر په خبرولو سره ادعا کړې ده چې فکری د اسرائیلو له استخباراتو موساد سره اړیکه درلوده او هغوی ته یې د پیسو په بدل کې حساس معلومات ورکول. فکری د 1402 هجري لمریز کال پالیندې میاشت کې نیول شوی و. اسماعیل فکری داسې مهال ادعا میږي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو دی. د ایران د بشري حقونو سازمان تر دې وړاندې ویلي وو چې ایران تېرو دوو کلونو کې لکتر لگی اول لستنه اسرائیلو تا دا جاسوسی پا تور ادام کرده دی. خبرونه مو آوریدل اوڑاندی رسر دا مطالب آوریدل شی. د ایران او اسرائیلو ترمنځ نن د څلورمې ورځې لپاره جګړه روانه ده چې روستي جزئیات څه دي وړاندې به په خبرونه کې درته وایو. نن دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 950مه ناسته وه چې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې کومې خبرې اترې شوې دي او روستي جزئیات څه دي په دې اړه به هم درسره راپور واورئ. د ایران او اسرائیل ترمنځ له جګړې وروسته د کابل په ګډون په شمیر ولایتونو کې د پټرولو قیمتونه لوړ شوې.
تر پرون پټرول او ډیزل په 60 افغانۍ تقریبا مخرسېدل، نن نرخونه 50 افغانۍ ته رسیدلي دي.
وړاندې به په دې سره جزئیات واورئ که چېرته له ایران سره سرحدونه وتړل شي اغېز به پر افغانانو او پر بازارونو څه وي. خو سبور شو چې هلته په یو سیمه کې دا سړک لا جوړېدو وروسته خلک خوشاله دي.
د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړول سره د نیم ساعت مزل لس منټ سره رقم شولو چې اوس موږ کولی شو لس منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
په دې اړه چې دا سړک په کومه ولسوالۍ کې جوړ شوی وروسته درته راپور لرو. که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به م راواخلو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فریده سیالم او په تخنیکی چارو کې سره طاهر روشن دی. د اسرایل او ایران ترمنځ نن د څلورمې ورځې لپاره جګړې دوام درلود. اسرایل او ایران دواړو ادعا کړې ده چې پر یو بل یې زورور بریدونه کړي دي. همدا شی بر سره په سټډیو کې اسدالله لودین دی. لودین صاحب، ستړی مشي که تاسو راته د دغه بریدونه او جګړې وروستي جزئیات راکړئ.
ډیر مننه. د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ایران تورن کړی چې په قصدي ډول په اسرائیل کې هستوګنیزې سیمې هدف ګرځوي او ګواښي کړی چې د تهران اوسیدونکي به ژر د دې کار بیا پرې کړي. کاتس دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې ایران نن دوشنبه د اسرائیل پر تل ابیب او حیفا ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي. د اسرائیل د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې د ایران لخوا په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه اته اسرائیلیان وژل شوي او لسلو ډیر نور ژوبل دي. له دې سره په اسرائیل کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د ایران لخوا بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر څلرویشتو ته پورته شوی او د ټپیانو شاوخوا درې سوو ته رسېدلی دی. د تل ابیب او حیفا ښارونو په هغو سیمو کې چې توغندي لګېدلي لا هم د ژغورنې او پلټنې هڅې روانې دي. د نننیو بریدونو له کبله په تل ابیب کې د امریکا قونسلګری هم یو څه زیانمنه شوی او اسرائیلو کې د امریکا سفیر مایک هکابی اعلان کړی چې په احتیاطي ډول به نن دوشنبه په تل ابیب او بیت المقدس کې د دوی سیاسي استازولۍ هم تړلې وي. بل ورته نن اسرائیل هم پر ایران تازه بریدونه کړي. د اسرائیل د پوځ ویان ایفی دفرین نن دوشنبه خبریالانو ته ویلي چې د 500 جنگي الوتکو پر مټ نن د ایران په زړه کې ځینو مرکزونو ته لویا ضربه ورکړې ده. د ازادۍ راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا لیکلي د اسرائیل په نننیو بریدونو کې د کرمانشاه ښار د فارابي روغتون هم زیانمن شوی. د ایران په نورو سیمو کې د اسرائیل د نننیو بریدونو جزئیات تر اوسه نه دي خبر شوی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې په تهران کې وروسته تر هغه چې اسرائیل د جون په 14مه د پاوز لوړپوړي غړي او د اټومي کارپوهانو یو شمیر کادرونه په نخښه کړل، د خلکو ترمنځ ویره خوره شوې. دوی وایي چې له تهران او نورو لوی ښارونو څخه د خلکو تیښته زیاته شوې او سړکونه په موټرو ډک ښکاري. ایراني چارواکو د نننیو بریدونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو د روغتیا وزارت یې تایید کړي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 224 کسان وژل شوي او 1200 نور ټپیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د دوی پر هیواد د اسرائیل یرغل په رسمي ډول وپیژني او ویغندي. عراقچی ویلي چې د غبریدونو کې امریکا هم ښکېله ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا پرون یکشنبه ویلي دوی په دغو بریدونو کې لاس نه لري، خو په وینا یې د اسرائیل ملاتړ ته به دوام ورکوي. ټرمپ هیله ښودلې چې ایران او اسرائیل به یوې هوکړې یا جوړجاړي ته سره ورسیږي.
ډېره زیاته مننه کورودان اسدالله الدین و چې د ایران او اسرائیلو د جګړې په اړه وروستي جزئیات راکړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن د شنبه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 95مه ناسته پیل شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د ناستې ته د خپل راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې طالبانو د قضایي نظام په بدلون سره افغاني ښځې او نجونې او د هغوی ملاتړ سخت ځپلی دي. په دغې ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر هم خبرې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې وکمنو طالبانو د خزو انجونو د ځپلو په هدف په قضایي نظام کې بدلون راوسته. نوموړي نن دوشنبه د جون 14مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 95مه ناسته کې د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل.
دی وی طالبانو د قضایي نظام په بدلولو سره قانوني، قضایي او ټولنیز نظم په داسې یو وسیله بدل کړی چې د ښځو نجونو د هغوی د ملاتړو او د جنس بدلو د ټولنې د غړو د ځپلو لپاره ترې کار اخلي. دغه نظام د طالبانو د ښځو ضد او د ځپونکي ایدیالوژۍ د ټینګښت او دوام په هدف طرحه شوی. که څه هم ټولې ښځې او نجونې د دې وضعیت تر اغېز لاندې دي، خو هغه کسان چې د اقلیت یا ټولنیزو حیثیو غړي دي په ځانګړي ډول ډېر زیانمنېږي. نوموړي دغه راز وویل چې طالبانو د پراخو سیستماتیکو محرومیتونو یو بنسټیز تبعیضي نظام ځپنه او زورواکي رامنځته کړي چې د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ ځورونه بلل کېږي. د عدالت او حقوقي ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی او هم مهاله پر دوی د تبعیض د مختلفو بڼو اغېز په نوم د ښاغلي بینټ راپور چې ورلمه خد روانې جون په 12 مخبور شوی پکې راغلي چې طالبانو عمدن او په پراخه توګه ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له خپلو بنسټیزو حقونو او د بیان ازادي څخه به برخې کړي او عاملنې له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي دي. خغلی بینټ په دې 13 مخیز راپور کې د طالبانو په قضایي نظام سخت انتقاد کړی او لیکلي دي چې طالبان خپل لیدلوري د شریعت د تطبیق په نوم توجیه کوي، خو د دینی عالمانو او حقوقي کارپوهانو له قوله ټینګار کړی چې له شریعت نه د طالبانو تفسیر په اصولو او عمل کې له اسلامي اصولو سره سمون نه لري او د هغوی په باور طالبان د شریعت اساسي اصول لکه رحمت، قضایي عدالت او د شواهدو په وړاندې کولو کې دقت له پامه غورځولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په نننۍ ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنو خو دا ویل چې اوس مهال په دې هیواد کې ښځې او نجونې لامه ژوند نه حذف شوي او د کور څخه بهر یې غږونه خاموشه شوي دي. نوموړي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د زده کړو بندیز ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه چې ځینو هیوادونو دغه هیواد سره مالي ملاتړ محدود کړی چې له مخې د ملاتړ یو شمېر پروګرامونو تمویل کم شوی. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو او جنس بدلو خلکو حقونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. په دې ناسته کې د ګڼو نورو هیوادونو استازو هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 95 ناسته چې د راتلونکي جولای میاشتې تر 9 نیټې دوام کوي، پکې به د سوډان، میانمار، ایران او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په ګډون په لسګونه نورو هیوادونو کې د بشري حقونو د سرغړونو او راپورونو په اړه هم خبرې وشي. یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې په دې ناسته کې د افغانستان په اړه داسې پریکړې وشي چې عملي پایلې ولري او دا چې نړیوال باید د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو عمومي اجماع ته ورسیږي تر څو طالبان ارشي د بشري حقوقو نقص پای ته ورسوي. د کابل یوې وسیدونکې سپوږمۍ چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې و ازادي راډیو ته وویل
په دې هیله یستو چې په دغه ناسته کې تر سره کیږي داسې اقدامات وشي چې زموږ په ژوند کې عملي بدلونونه راولي، ځکه چې مونږ په اوس حالت کې څه که د اقتصاد لخوا، څه د تعلیم لخوا یا هم د وظیفو لخوا په مونږ باندې بندیزونه ډېر دي، نو د همدې لپاره زموږ توقع ډېره کیږي د دې بشري ناستې څخه.
د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه بېلابېلې ناستې شوي خو پایلې صفر وي، خو دی هیله لري چې په دې ناسته کې به د افغانستان په اړه عملي پریکړې وشي.
دا څو مغونډه ده چې تر سره کیږي د افغانستان د وضعیت په تړاو باندې، خو عملي جنبه لا تر اوسه نه ده خپله کړې. کچېرې دا ځل دغه غونډه تر سره کیږي نو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې یو عملي میکانیزم رامنځته شي تر څو په نړیواله توګه باندې یو اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د بشر د حقونو په تړاو کم نقص روان دی، د دغه لپاره عملی اقدام وشي.
طالبان واک ته بیا رسیدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه له هر ډول زده کړو او کار کولو منع کړي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو دا ادعا ډېرو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 15 ناسته کې هم چې د فبروري په 24 پیل او د اپریل تر 4 دوام وکړ، د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو استازو د طالبانو محدودیتونه وغندل او د سمدستي لغوه کولو غوښتنه یې کړې وه.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو موږ کل ازادي رادیو نو ری اوس کولای شئ چې موږ د شرحات ازادي رادیو په ځانګړي اپلیکیشن باندې پیدا کړئ. لاړ شئ د خپل ټلیفون پلی سٹور ته، هلته ازادي رادیو ولیکئ، موږ اپ ډاونلوډ کړئ او کولای شئ چې څلورویشت ساعته باندې موږ خبرونې واورئ. له دې سربیره په ټولنیزو پاڼو کې پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټلیګرام، انسټاګرام او واتس اپ ګروپونو کې هم موږ موندلای شئ. وېبپاڼې ته مو هم سر ورکړه کولای شئ چې پته یې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې لا دوام سره په افغانستان کې د پټرولو او مایع ګازو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په دې اړه شکایت کوي او وایي یوازې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د یو لیټر پټرولو بیه 15 افغانۍ لوړه شوې ده. دوی دغه راز د مایع ګازو په بیو کې د زیاتوالي خبره هم کوي او وایي چې د یو کیلو ګاز بیه له 3 افغانۍ زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په هرات ولایت کې د تیلو او ګازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل سره سم افغانستان ته د سون توکو واردات بند شوي دي. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
عبدالستار ایوبی چې د کونړ د مرکز اسداباد او ناړی ولسوالۍ ترمنځ مسافر وړي او راوړي، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د یو لیټر پټرولو په بیه کې 15 افغانۍ توپیر راغلی چې لامل یې موټر چلوونکي او مسافر له ستونزو سره مخ دي.
تر پرونه پټرول او ډیزل په 60 افغانۍ تقریبا خرڅېدل، نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلي دي. دغه قیامت لوړېدنه د افغانستان د مظلوم ولس په اقتصاد باندې ډېر بد اغېز کوي. امکان ولري چې دغه د نفتي موادو د فی لیټر قیامت انتر 89 روپو ته ورسیږي. دا چې څونه قیامت دي کېږي، دونه زموږ په مظلوم او په غریب ولس باندې اثر ارسي. که په موټر کې سفر کوي، کرایه او عام چنان ګاز استعمالي، ګاز او دغه ټول مشکلات.
د کابل اوسیدونکو زینت وایي چې په روسي ورځو کې دغلته د ګازو بیې لوړې شوې چې لامل یې خلک سخت اندېښمن شوي دي.
په کابل ولایت کې د ګازونو قیمتونه ډېر لوړ شوي دي او د کابل خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي، ځکه چې د کابل خلک ډېر په ستونزو او زحمت سره کار کوي. نو د هغې پیسې دومره نه کېږي چې هغوی په لوړ قیمت سره ګاز واخلي. نو زه له حکومت څخه دا غواړم چې په دې برخه کې ډېره جدي پاملرنه وکړي. دې لپاره
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه ستونزې د حل لپاره عاجل اقدام وکړي او په راتلونکو ورځو کې د تیلو او ګازو د بیو د لال وړېدو مخه ونیسي. په همدې حال کې د مایع ګازو یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې د ګازو په بیو کې لوړوالی راغلی او دې مسلې د دوی په کاروبار هم منفي اغېز کړی. په کابل ښار کې د مایع ګازو یو پلورونکي مصور ازادي راډیو ته وویل د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدلو له امله د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په وروستیو کې له ایرانه د تیلو او ګازو د وارداتو د بندېدو خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د تیلو او ګازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې له ایرانه د نیمروز، فراه او هرات د بندرونو له لارې د تیلو او ګازو واردات په بشپړ ډول بند شوي. نوموړي ویلي چې مخکې به په ورځني ډول له ایران افغانستان ته 2000 ټنه تیل او مایع ګاز واردېدل. که څه هم یو شمېر رسنیو د افغانستان او ایران ترمنځ د پولو د تړل کېدو خبر ورکړی، خو پرون یک شنبه د جون 15 د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په خپل ایکس پاڼه د خبرونه رد کړي او ویلي وو چې له ایران سره ګمرکي او سوداګریزي چارې پرته له کومې ستونزې او د معمول په څیر ترسره کیږي. د ویلو ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د تیرې جمعې په ورځ د جون 14 وسلواله شخړه پیل شوه چې لا هم روانه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي که د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکېچ زیات شي، د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري به اغېزمنه شي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان له لویو سوداګریزو شریکانو څخه دی او په دې هیواد کې هر ډول ناکراري به د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغېز وکړي. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډېری نفتي مواد، تیل او ګاز د ایران او ترکمنستان په ګډون د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي.
خبرونو یو شمیر افغانان د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د وینې د بانکونو د خدمتونو د کمښت او د نامنظم سیستم په اړه شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې سربیره پر دې چې د کورنۍ ځینې غړي یې په دوامداره توګه د بیلابیلو ناروغیو له امله عاجلې وینې ته اړتیا لري، خو دوی په اسانه او ارزانه توګه یې نشي موندلی. د طالبانو حکومت عامې روغتیا وزارت د دې خلکو د اندېښنو شکایتونو اړونده د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ځینې ډاکټران هم د ستونزو منیو د حالت د ناروغانو د ژوند د ګواښلو لامل بولي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې ورو.
زما خپل مزور د هسپتال کې وستل راوستل مې وینه نه ولګې، په خپل وینه ورښلې وینه ورلګول ډېر وخت نه جوړه و. دغه د وینې مشکل په افغانستان کې بیخي ډېر دی.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار دی چې وایي د دوی په ولسوالۍ او نږدې نور ولسوالیو کې ډیری ماشومان او ښځې د وینې په کمښت اخته دي، خو په خبره یې دوی ورته اسانه لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
شمکۍ معروف ارغسان ناشوراوک پر دغه سرحد ولسوالۍ باندې زیات تر هر ځای پورې دغه د وینې سیستم ګرڅستنه دلته په دغه سرحد کې د وینې په کمی اخته دي. هر کشنۍ دغه ډېره غټه ستونزه ده په افغانستان کې. ډاکټران ګرڅله دغه مریضۍ سره نه دي عیار وسایل نه لري د دغه وینې د کمبود یا چې وینه ورته کې یا وګوري.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي عبدالستار ورته ستونزه بیان کړه.
زمونږ په علاقه کې بعضې داسې مریضان شته دي چې هغوی د وینې سرطان لري او د وینې د کمښت سره مخامخ کیږي. نو دلته ډېرې بیماران داسې دي چې هغوی وینې ته ضرورت یې موږ زیاتره د ولایتونو مرکزونو ته یا لویو ښارونو ته بیا موږ اعلانونه خپرو او چې دغه وینې ته ضرورت دغه وینه ډېره کله پیدا شي او کله پیدا نه شي، نو دا ډېره یو لویه ستونزه ده زموږ د ولسونو دپاره. او زموږ غوښتنه دا ده چې داسې د وینې معاینه خونې جوړې شي چې هغوی د وینې ګروپونه معلوم کړي او عام ځوانان د وینې د ساتلو هغه ظرفیت هم ولري او بیمارانو ته د وینې د زرخ کولو هغه وړتیا هم ولري.
دا ستونزه د افغانستان په شمال کې هم مطرح کیږي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسېدونکي متي الله عابد ازادي راډیو ته وویل
کلینیک د وینې امکانات نشته چې پیدا شي. په ټوله ساحه کې موږ دوه کلینیکونه په صافي ولسوالۍ سره لرو. ولادي مشکلات چې موږ کله مریضان وړي دي نو بیا د وینې شکل ورته ضرورت نه پیدا کیږي او مشکل دی ډېر. دا اوس نږدې ورځو کې مریضانو ګرځېده دا ټول ولسوالۍ کې سره خودي خو ګرځېده وینه ورته نه پیدا کېده.
د ننګرهار او روزګان ولایتونو ځینو اوسېدونکو ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کې ورته ستونزې بیان کړي او د طالبانو له حکومته او د روغتیا نړیوال سازمانې د وینې د بانکونو او منظم سیستم د برابرولو غوښتنه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې ډاکټران هم دا ستونزې مني او دا حالت د خپلو ناروغانو لپاره حتی مرګونی ګواښ بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اسمت اندړ ازادي راډیو ته وویل
وینه د انسان د بدن یو ارزښتونکي برخه څخه شمېرل کیږي. وکړه چې دا لنډ وخت لپاره هغه وظیفه هره برخه کته کیږي، هغه برخه خپل وظیفه د لاس ورکوي او پخوانی فعالیت سرته نه رسوي چې له دې سره سره د هر انسان لپاره ستونزې پېښولی شي، حتی د انسان د مړینې سبب هم کېدلی شي.
ډاکټر اندړ وایي په نورمال حالت کې هر انسان بدن ته له 5 تر 6 لیټر وینه اړتیا لري، خو په خبره یې کې 2 یا 1 لیټر هم ضایع سي د انسان ژوند ورسره ختميږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 2 ورځې مخکې د جون په 14مه د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس باندې خبرو کړو پیغامونو کې ټینګار کړی و چې د یو انسان یو ځل وینه ورکړه ان تر 3 انسانانو ژوند ژغورلی سي. د سازمان په افغانستان کې د WHO د استازي اډوین سنزا سلواډور په حواله ویلي و چې هر څاڅکی وینه د اړمنو کسانو د ژوند برخلیک ټاکلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ګڼو نورو روغتیایي اسانتیاو خدمتونو د ستونزو تر څنګ خلک حتی د وینې د ترلاسه کولو لپاره په ډېره لومړنۍ او سیمه ییزه توګه د وینې د کمښت او اړتیا پر مهال اعلانونه خپروي. پیری چې ډیرای وخت په بیړنی حالت کې د پیرلو وسه هم نه لري او یې موندلې نسی چې آن د ناروغانو د تلف کېدو سبب ګرځي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شتن ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تلو رسته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د خوست باکلوس ولایت او تو تاکسیمو ترمنځ د غزیدلی 8 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې دی او بهر میشتي ځای اوسیدونکو په مال لګښت پیل شوې دي. په سیمه کې خلک د دې سړک جوړېدو ته خوشاله دي او وایي چې د پخوا پرتلې ستونزې کمې شوې او تګ راتګ فاصله هم لنډه شوې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د باکول سوالی له خارګوټي بیل شوی د توتاک سیمه ته غزیدل لاره چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي د جوړولو او هوارکاری کارونه د یوزوی بهرمیشت افغان په مالی لګښت پیل شوی دی. سیموال وای لدې مخکې توتاک ته پر غزیدل سړک باندې د موټر او ټریکټر او تاک را تاک ستونزمن وو او مطلوب وسایونو ته پر وخت رسیدګی نشوای کولای. یو تن قومی مخاور رحیم گل مشال رادیو تو ویل
د لیار خراب پنور د موټر او ټریکټر دا سیرو غلیار نه و نو وسغه خلک و چې وو چې مریضون به وو دا سی میان دی به چې هغه به د ولادت مشکل به لرل هغه په وخت کلینیکو ته نه رسید.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وای چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د وو وشت وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری شپږ میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ اوس 1500 کوره یو کنه په میله یو چې دا مونږ د سړک نه غاټو خلو نو موږ ته ډېر تکلیف وو ځکه دا ډېر وریاتو ویدلو داسې په سپرکی بوتللو یار خراب وو
سیماوال زیاتوی د دوی لسیمه د ولسوالی خارګوټه لري نه دی. خود دې لارې د خرابوالي له کبله لاس دقیقې مزل نیم ساعت وخت شوی وو او تر څنګ کموټرو کې بس پلی ډیره وه نو موټر پر لپسې جمپونه واهه. یو بل ځایي اوسیدونکی انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 1500 کورونه په می کلی دی دا به په اسانتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړول سره د نیم ساعت مزل لس منټه رقم شولو چې اوس موږ کولی شو لس منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
بلوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کار او مزدورۍ لګیا دي هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي له یوې خوا د خپلې سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یوه اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سراکو دا غلی تیریگی الحمدلله مخ روان دی مونږ ته هغه دی کور زمینه کې برابره ده 50 روپۍ لسته وروړو.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې به هرمیشت ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربزو ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لوی پکتیا به هرمیشت مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
تاسو ل پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې درامه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او لیدونکو ته. حضرت محمد اجرانی د افغانستان هرات ولایت څخه نیمه نظر دا د سي دلته هرات کې د مختمه خامخ شفخانه د بانګې خون شفخانه کله چې یو عاجل مرض راشي دی غو عاجل وینې ته ضرورت دی نو هغه د وینې سلیچا په وینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او د الهان د ګرځي د وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي هغه ډېر وخت کې څوک پیدا شي څوک نهشي پیدا نو باید هر وخت په هر ولایت کې هر ځای کې کمپاین باید وشي او په داخلي شپخانه کې د وینې بانک په هره شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هره شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک ورځي وینه ورکوي. تاسو سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبري کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر سي چې د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک ساب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو ټلویزیون ولرو بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د راډیوګانو چینل ته ولاړ سو، یا هلته سرچ کو ازادۍ راډیو، یا هم جستجو کو. نو ازادۍ راډیو که زموږ په د تلویزیون په راډیوګانو کې موجود ده، نه یې هم په جستجو کې موږ لټولی سو او ازادۍ راډیو اورېدلی سو په پاک صافه اوازي توګه. ډېره مننه وسلام د الله په امان نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو زرکون کو ستری مسی خدای دی وکړي چې ټوله جوړ روغ او صحتمند به یاست. شنو لاس دی ولسم ټولګي واشلم لسته. نن ورځ راځو د شمزی لرونکو حیواناتو د بدن جهازونه پیژنو. لکه څنګه چې په تیر لوستونو کې د دوی ځانګړتیاوې وپیژندلې، همدارنګه شمزی لرونکي حیوانات د عالیو حیواناتو څخه وه چې د دوی په بدن کې مختلف دغه کم سیسټمونه چې دي هغه ټوله وجود لري. همدارنګه دغه کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي، مثال موږ وویل چې د تنفسي سیسټم، د هډوکو سیسټم، یعنې د دوی جوړښت که چیرې موږ وګورو هغه د بې شمزیو حیواناتو څخه ډېر فرق لري. راستو په دې څپرکي کې موږ او تاسې د دوی کم سکلیټي سیسټم چې دی، همدارنګه تنفسي سیسټم دی، د وینې دوران سیسټم دی، دا ټول چې کوو په تفصیلي ډول سره پیژنو. زموږ ستاسې درس به د 145 صفې څخه تر 145 صفې پورې دوام وکړي. راځو موضوع مو د هډوکو سکلیټ سیسټم یا هم سکلیټي سیسټم باندې شروع کوو. لکه څنګه چې موږ ویلي وه، دغه کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي، هغوی د نامس څخه معلومېږي، یعنې د ملا تیر لري. او دغه حیوانات چې دي، د دوی بدن داخلي برخه که د سر کاسه اوسي، د ملا تیر، پشتي، حرکتي غړي لکه لاسونه او پښې، دا ټوله چې دي د هډوکو څخه یا هم ځینې چې وه د کړپندوکي څخه جوړ شوي وه، چې دغه برخه ته د سکلیټ برخه ویل کېږي، چې د دوی د بدن کم ساختمان چې دی هغه ورته منظم جوړ کړی دی. همدارنګه د دوی په توازن ساتلو کې ورسره مرسته کوي. سکلیټ چې دی هغه عموما په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې داخلي سکلیټ دی او خارجي سکلیټ دی. داخلي سکلیټ چې دی هغه تر خارجي سکلیټ ژوندي انساج لري، یعنی د ودې په حالت کې دی. او په څو خارجي سکلیټ چې دی هغه د دغه کم حیوانات چې دي، د دوی سره د ودې اندازه ورته چیکي محدوده ساتي، چې دغه محدودیت چې دی په ځینو کم حیواناتو کې چې دی، مثال د داخلي سکلیټ کم وده و د انساج ډېرېدل چې دی، موږ په شمزی لرونکو حیواناتو کې تر سترګو کېږي، چې له دې امله دغه کم حیوانات چې دي غټ غټ جسامتونه لري او مختلف جوړښتونه لري. یعنې د هر یو سکلیټ چې دی یو د بس څخه فرق کوي. که چیرې موږ د چونګښي سکلیټ په نظر کې ونیسو، یا هم د چوغکي دغه سکلیټ په نظر کې ونیسو، د دوی ترمنځ به موږ ډېر تفاوتونه تر سترګو سي. چې دغه عمومي دغه کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي، د دوی په سکلیټ کې چې دي کړپندوکي، بندونه، دا ټوله چې دي پکې کې شامل دي. او د دې څخه یوازې ځینې کبان دي چې هغه کړپندوکي څخه سکلیټ جوړ شوی دی. پاته نور ټوله شمزی لرونکي حیواناتو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. لکه که چیرې د چونګښ سکلیټ موږ په نظر کې ونیسو، د هغه کې موږ به کوپړه چې خپل پلن جوړښت لري، همدارنګه د ملا تیر دی چې اوږ د ملا دغه وسطني یا هم کمربند په نامه سره یادیږي، او د خاصرې لګن برخه به پکښې کې ووینو. همدارنګه ورسره حرکي غړي یا لاسونه او پښې چې دي، چې د هغه په عصبي چې کوي حرکتونه کوي، مثال ټوپ وهي د یو طرف څخه بل طرف ته، دغه ټوله جوړښتونه به موږ په چونګښه کې وینو. که چیرې الوتونکي مرغه په نظر کې ونیسو، د دوی چې دی کلک منځ خالي سکلیټ لري، چې سکلیټ یې دی د الوتونکو بدن ته ځانګړي جوړښت جوړ کړی دی. همدارنګه د دغه الوتونکو سره دا کوم د سر برخه چې ده هغه له نازک هډوکو څخه جوړه شوې ده. د وزرونو په برخه کې هم هډوکي لري او د ملا شمزیه له ګن سره نښتې ده. همدارنګه د ملا د تیر برخه چې ده هغه د سینې له پنجرې سره هم نښتې ده او د سینې په مخکینی برخه کې چې دی د چناق هډوکي هم موجود لري چې د سټرنم یا د سینې هډوکي چې دی هغه کښتۍ ته ورته دي چې د دې سره د دوی په توازن ساتلو کې د دوی په الوتلو کې ورسره مرسته کوي. دغه کم سکلیټي سیستم که چیرې موږ په غوا کې ووینو یا هم په پیشه کې ووینو موږ به مختلف جوړښتونه ترسره سي، یعنی تقریبا دوی سره په ورته دي مګر په ځینو جوړښتونو کې د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د هډوکو یا سکلیټي سیستم وروسته د دوی غړي عضلات ته راځو. د دوی کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي دغه غړي چې دي دوی ته یو منظم جوړښت ورکړی دی. د دوی د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره هر یو ته مشخص غړي ورکول سوي دي چې د هغه غړو په واسطه دوی خپل کم حیاتي فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. او همدارنګه د دوی کوم مثال کې چیرې پیشي په نظر کې ونیسو، د دوی غړي چې هغه د چونګښه څخه فرق کوي، د دوی و حرکاتو ته، د دوی و کوم فعالیتونو ته چې سرته رسیږي. همدارنګه دغه کوم غړي عضلات چې دي د دوی د بدن بڼه او جوړښت یې سره ترتیب کړي دي چې مختلف نسجونو له مخې دوی جوړ شوي، چې د دوی دغه کوم نسجونه چې وجود لري هغه د انقباض او انبساط عمله بیا د دې چې رامنځته کېږي حرکت رامنځته کېږي. غړي چې دي عموما د حرکت له نظره که چیرې موږ ورته وګورو په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې ارادي غړي دي چې د چا په کنټرول کې اوسي، چې کله وغواړي حرکت ورکړي هغه ته حرکت ورکوي، او بل یې غیر ارادي غړي دي چې مثال لکه موږ وایو کولمې دي، معده ده، یعنې دوی بې له زموږ د ارادې خپل فعالیت چې کوي سرته رسي. همدارنګه که چیرې عضلات په نظر کې ونیسو، درې ډوله عضلات به موږ ووینو چې په تېر لوستونو کې هم د دې په اړه موږ په مکمل ډول سره خبرې کړې وې. چې مثال عضلات چې دي هغه شوي دي، بل د زړه عضلاتو او بل یې هم سکلیټي عضلاتو، یعنی زموږ د بدن کوم غړي چې دي هغه د دغو درو ډولو عضلاتو څخه ترکیب شوي دي. چې شوي عضلاتو کې مثال موږ وایو معده، کولمې، دا ټول. ورپسې راځو د غړو عضلاتو وروسته، لکه څنګه چې مو ویل شوي عضلات څخه معده، کولمې، پښتورګي، همدارنګه د زړه عضلاتو څخه زړه او سکلیټي عضلات څخه زموږ د بدن شاوخوا کم سکلیټ چې دی عضلات پرې راتاو سوي دي چې د هغو د انقباض او انبساط څخه چې کوم نسجونه دلته وجود لري زموږ سکلیټي برخه حرکت کوي. ورپسې د غړي یا عضلاتو وروسته راځو هضمي جهاز. وایي هضمي جهاز چې دی هغه ټول شمزی لرونکي حیوانات کې فرق کوي، یعنی په ځینو کې یو ډول جوړښت لري، یو ډول فعالیت سرته رسیږي پکښې کې، او په ځینو کې بل ډول یې دی. چې دی د دوی د خوراکو په نظر کې نیولو سره هضمي سیستم یې هم فرق کوي. ځینې چې دي واښه خوړونکي وه، او ځینې یې هم د مثال واښه خوړونکي وه، چې د دې له نظره هم د دوی هضمي سیستم یو د بل څخه توپیر کوي. په عمومي ډول شمزی لرونکي حیواناتو په هضمي سیستم کې چې عمومي کم شان شامل دي، هغه خوله ده چې په خوله کې کم ژبه ده، د لاړو غدې دي، غاښونه دي، چې په دغه سره مثال د دوی کم خواړه چې کله خوري هغه نرمیږي، میده کېږي، او د هغه وروسته چې مثال موږ وایو یوازې یو الوتونکي مرغه دي چې مثال دغه کم ځینې شیان چې دي په دوی کې قرار نه لري، او د خولې وروسته چې دی کومي دي، مري ده، میږي ده، میده ده، وړې کولمې دي یا کوچنۍ کولمې دي، چې کله په دوی کې هضم سرته ورسیږي دا کم هضم شوي خواړه چې دي هغه تر لویو کولمو پورې رسیږي، چې لویې کولمې چې دي هغه په مخرج باندې پای ته رسیږي. همدارنګه په هضمي سیستم کې چې دي دوه غدات چې یوې د پانکراس غده او بل یې هم د ځیګر غده ده چې دوی د هضم په عملیه کې مرسته کوي. دوی چې دي و کوچنۍ کولمو ته کم خپل انزایمونه چې دي هلته د کوچنۍ کولمو د لومړۍ برخې سره چې کوي د کوچنۍ کولمو داخل ته لېږدوي، چې دا چې دي د خوړو په ټوټه کولو کې ډېر کومک کوي. همدارنګه د که چیرې موږ د کبانو یا سرشیدونکو الوتونکو سیستم ته وګورو، دی چې دی کوم تشې بولی فاضله توکي چې دی او جنسي حجرې چې دی هغه د کلواکا په نامه د یو مجرا له لارې خارجوي. یعنی د دې کې چې دی د کلواکا په نامه یو مخرج وروسته قرار لري چې د دغه جوړښت له لارې دا خپل اضافي توکي چې کوي دوی خارجي کوي، دفع کوي. که چیرې د چونګښې هضمې سیستم په نظر کې ونیسو، هغه به موږ په پام سي چې یو عضلاتي نل دی چې دغه کوم غړي چې موږ وویل هغه پکې شامل دی، لکه خوله ده، حلقوم دی، مژې ده، معده ده، وړې او لوی کولمې دي، او په مخرج کلواکا باندې ختمیږي. چې موږ وایو کله چې د چونګښې خوله موږ په نظر کې ونیسو، په دې کې چې دی په پورتنۍ ژامه کې کوچني غاښونه دي، خو د هغه په واسطه ژوول دی نسي کولی، او لاندینۍ ژامه چې ده هغه خپله غاښونه نه لري. او همدارنګه دوی خپل په خوله کې یوه ژبه لري چې هغه اوږده ده، او د هغه په واسطه دوی کولی سي چې خپل ښکار په اسانۍ سره ونیسي. او د خولې وروسته چې کله دوی خواړه واخلي، هغه د میډې کله چې میډې نل چې دی هغه د معدې سره وصل دی، چې بیا دا خواړه تر معدې پورې رسیږي، او دا معده چې د کسوري ته ورته جوړښت لري چې هلته کوم خواړه چې ځي هلته هضمیږي. د معدې څخه وروسته چې یو څه اندازه په معده کې هضم کړل سي، د معدې وروسته بیا ځان چیرې رسي و وړو کولمو ته رسي، چې په وړو کولمو کې د هضم او په زیاته اندازه د جذب عملیه صورت نیسي، چې د وروسته د کوچني کولمو څخه خواړه غټو کولمو ته ځي، چې غټو کولمو ته ولاړ سي هلته بیا موږ وایو چې د ریکټوم سره وصل ده، چې بیا دغه اخرنۍ برخه د ریکټوم سره دغه کوم اضافي مواد چې دي، نه هضم شوي مواد چې دي، هغه هلته چکې ذخیره کېږي او له کلواکا څخه اطراح کېږي، چې هغه د ریکټوم سره وصل ده. ورپسې که چیرې د الوتونکو هضمې جهاز په نظر کې ونیسو، نو دوی کوم خوراک چې دی هغه فرق کوي. په دې کې ځینې چې دی هغه غوښه خوړونکي دي، او ځینې چې دی مثال غله دانه خوري، چې د دوی مشوکه چې ده د دوی د خوراک په نظر کې نیولو سره د دوی کوم مشوک چې دی هغه هم فرق کوي. چې مثال موږ وایو د دوی ځینې مشوک چې دی داسې جوړ شوي دي چې یوازې پرې کوم غله دانه چې ده هغه اخیستلی سي، ځینې چې دی دونه تېره جوړ شوي دي چې کولی سي غوښه چکی چوتکه. همدارنګه د دوی خوله چې ده هغه د خولې وروسته میری راځي، او د میری وروسته دغه کومه برخه چې ده په ججور باندې بدلیږي، چې په ججورې کې چې دی دا کوم مواد خوراک چې دوی اخلي په هغه برخه کې پسته کېږي، نرمه کېږي، تر څو د هضم وړ وګرځېږي. او د ججورې وروسته چې دی لومړی معده راځي، او بیا وروسته شاتینګه راځي. خو دغه کوم شاتینګه او ججورې چې دی په هغه الوتونکي کې چې غوښه خوړونکي دي، دغه جوړښتونه پکښې کې نه لیدل کېږي. همدارنګه په لرونکي حیواناتو کې هضمي جهاز چې دی هغه مثال موږ وایو د کوم واشه خوړونکو د غوښه خوړونکو د دوی دواړه د خپل په منځ کې فرق لري. د واشه خوړونکو چې دی لکه څنګه چې موږ پوهیږو په نباتاتو کې سلولوز وجود لري، نو د دوی مطابق د دوی په کولمو کې باکتریا وجود لري، چې دغه باکتریا چې د سلولوز انزایم په ټوټکولو کې ورسره مرسته کوي، ځکه چې د دوی خپل هضمي سیستم خپل په ځان کې داسې جوړښت نه لري چې د سلولوز قند ټوټکي، او سلولوز چې دی څو قیمته قند دی. همدارنګه دغه کوم ځینې چې دی مثال لکه غوا، پسه، اوښ، دی چې بې دي څلور برخې معده لري، چې لومړی چې دی کله چې خواړه واخلي په دوی کې هغه لومړی معدې ته ځي، چې په هغه کې دوی کرار کرار بېرته د معدې څخه خولې ته خوراک راځي، او هغه باندې شخوند وهي. کله چې هغه خپل ټوټه سیشه پرې کړل سي، بیا نو دوی دویمې برخې ته استي د معدې، چې په هغه معده کې بې څه کېږي، هضم صورت نیسي. او دغه رقم کسان چې غوښه خوړونکي دي، د انیاب غاښونه چې دي هغه تیره دي، چې دغه په واسطه کولی سي خواړه چوت کړي. ورپسې د هضمي جهاز مو ویلي چې د نبات، د حیواناتو، د زهایتین، د ټول دایو د بسخه فرق کوي. راځو د شمزي لرونکو حیواناتو د وینې دوران ته. د وینې دوران چې دي هغه هم په دې کې چې دي زړه، شریانونه، وریدونه شامل دي، چې د حیواناتو په کتو سره فرق کوي. د دې زړه چې دي دغه کوم وریدونه چې دي هغه ناپاک وینه یې نه چې تصفیه شوی ونه اوسه د کاربن ډای اکسایډ څخه هغه وینه لېږدوي. همدارنګه شریانونه چې دی هغه د زړه څخه پاکسوي وینه چې تصفیه سوي اوسي، یعنی یوازې اکسیجن لرونکي وینه هغه د بدن ټولو غړو ته لېږدوي. چې په هغو کې یو ماهی دی چې مثال موږ وایو دی یوازې یو دهلیز او یو بطن لري، چې دغه کم د سږو څخه برانشونو څخه چې پاکه وینې هغه د بدن و غړو ته مستقیم شي کېږي لېږدول کېږي. او په چنګوشو کې چې دی دوه دهلیزونه او یو بطن دی، چې دوه دهلیزونه چې کله دا وینه چې وسي پاکه وینه او ناپاکه وینه هغه چې کله فشار پر راست د انقباض انبساط په وخت کې د دهلیزونه راټولیږي او وینه بطن ته ځي او هلته مخلوط کیږي. یعنی دی چې دی د وینې دوران چې دی ناقص دی. دغه رقم په تی لرونکي حیوانات کې چې دی دوه دهلیز سره د الوتونکو او دوه بطنونه دي چې د وینې یو منظم دوران لري، چې دغه شریانونه چې دی پاکه وینه او وریدونه ناپاکه وینه تر زړه پر رسوي او په سږو کې تصفیه کوي. دا زموږ اساسي د نن ورځې موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه دا ده چې چنګښې هاضمي جهاز واضح کړي. دویم پوښتنه ده چې همڅي لرونکو حیواناتو د وینې دوران څه ډول دی. او آخرنۍ پوښتنه ده غړي عضلات واضح کړي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جوړو او صحت مند بیست. شروع خلاص دولسم ټولګي شلم لوسته. نن ورځ راځم او تاسې په تخم لرونکي نباتاتو کې د موادو انتقال وایو. لکه څرنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د حیواناتو ځینې حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوله، همدارنګه د دوی بدن جذب او حجروي ویش، همدارنګه د دوی د تناسلي سیسټمونه مو ټوله وپېژندل. نن ورځ راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې د دوی ځینې حیاتي عملیې چې دوی سرته رسوي، لکه هغه تغذیه د اطراح د تنفس دی او د دوی ترکیب دی، هغه موږ او تاسې تر ډېره حده پورې زده کوو. زموږ او ستاسې نننۍ موضوع د 113 صفې څخه تر 123 صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو د ریښې سیسټم ته. د ریښې سیسټم د نباتاتو د بدن هغه برخه ده چې په خاوره کې موندل کېږي او څو مهمې دندې ترسره کوي. ریښې چې دي د نبات د جوړښت یو حیاتي برخه ده چې د تغذیې، ملاتړ او ودې لپاره ډېر اړینه او ضروري ده. ریشه چې د خپل ډېر ډولونه لري، د مثال په ډول اولنۍ ریشه ده چې دا چې دی د تخم له ځوانېدو وروسته د نبات لومړنۍ ریشه وده کوي چې د نبات اصلي ملاتړ او تغذیه کولو لپاره دنده ترسره کوي. ورپسې د اولنۍ ریشې وروسته ثانوي ریشه ده، دا چې دی د اصلي ریشې څخه تولیدېږي او د خاورې زیاته برخه پوښي او عموما دوی چې دی د اوبو او موادو جذب په ښه ډول سره سرته رسي. همدارنګه ډېر نور ډولونه دي چې هغه موږ او تاسې په نن ورځ موضوع کې زده کوو. راځو ریشې چې دی لکه څنګه چې موږ وویل ډېرې اساسي دندې سرته رسي، د هغه د جملې څخه یو د اوبو او منرالو جذب دي. ریشه چې دی له خاورې څخه اوبه او اړین مواد شکیه جذبوي. همدارنګه د موادو دا مواد چې دي د نبات و نورو برخو ته د ریښې په واسطه چې کېږي لېږدول کېږي. ورپسې راځو د نبات ماتر. ریښه چې ده هغه د نبات د ثابت ساتلو لپاره په خاوره کې نښلي، همدارنګه د باد او نورو فزیکي زیانونو مخه هم نیسي. د ذخیره کولو ډېره اساسي دنده هم سرته رسي، یعنی په ځینو نباتاتو کې ریښه چې ده اضافي خواړه لکه نشایسته په خپل ځان کې ذخیره کوي. د بېلګې په ډول موږ د زردکو او شلغم کم نباتات چې دي د هغوی ریښې اړوند دنده سرته رسي. همدارنګه دوی چې دي د میکروبیا تعاملات، یعنی ریشه چې ده د خاورې له ګټورو میکروبونو سره تعامل کوي چې د نایتروجن او نور موادو په جذب کې مرسته کوي. او پاتې دي نوي نبات چې دي د نبات په وده تنظیمولو کې هم ریشه مهم رول لوبوي، یعنی ریشه چې ده د هورمونونو لکه اوکسین تولید په غاړه لري چې د نبات وده تنظیموي. ورپسې راځو د ریښې سیستم وروسته موږ او تاسې د ریښې جوړښت پېژنو. ریښه چې د خپله یو مشخص یو جوړښت لري چې په هغه کې د ریښې سر راځي یا روټ کیپ دی چې د ریښې د خاورې د زیان رسونې څخه دوی څه کوي؟ ساتي. ورپسې بل برخه چې د ودی کولو سیمه ده چې په دې برخه کې د ریښې حجرې په چکیږي په چټک ډول سره په تیزی سره وده کوي. همدارنګه د جذب برخه ده چې اوبه او مواد د جذب لپاره د ریښې ویښتان په دغه برخه کې ویښتان شتون لري چې مواد په اسانۍ سره کولی شي دوی چکې جذب کړلی سي. چې دغه کوم هر یو برخه چې ده د دوی د اپیډرمس د پورتنۍ ساحه چې ده د اپیډرمس په واسطه چې پوښل شوی ده دوی هر یو خپل ځان ته اساسي دنده ساتي، یعنې د دوی په کومو برخو کې چې نسجونه وجود لري دغه کوم نسجونه چې دي په دوی کې زایلم او فلویم وجود لري چې د دغو زایلم او فلویم په واسطه کومې اساسي دندې چې دي هغه سرته رسېږي. یعنې د ریښې جوړښت چې دي د نبات په ډول او چاپېریال پورې عموما اډه لري، خو یعنې کوم چاپېریال کې چې دی اوسېږي د هغه په نظر کې نیولو سره د ریښې دغه کوم نبات ریښې چې دي مختلفې دي. چې د غوس مثال موږ وایي د ریښې سات چې دي د دوی اساسي دنده چې ده د ریښې د حجراتو او د خاورې د میخانیکي زیانونو څخه ساتنه ده. همدارنګه ریښه له خاورې څخه د چشي کې د لارې جوړولو لپاره مرسته کوي، یعنې د ریښه چې کله په خاورې کې شخېل کېږي دغه برخه چې ده د چشي لاغښت کېدلو په خاورې کې د داخلېدلو لپاره چشي کې لاره برابروي. همدارنګه د ریښې سر چې دی ژر د بدلېدونکو حجرو طبقه په کښې کې شتون لري. ورپسې د وده کولو کومه سیمه چې ده هغه چې د اساسي دندې په دغه برخه کې چې ده په دغه سیمه کې حجرې په چټکۍ سره چشي کوي وده کوي او نوي نسجونه تولیدوي چې د ریښې اوږدوالي په دې باندې چشي کېږي زیاتېږي. همدارنګه د اوږدېدو سیمه ده چې د هغې اساسي دنده حجرې چشي کېږي په دې برخه کې موږ وایي اوږدېږي او د ریښې اوږدوالي ته وده ورکوي چې ریښه د دې سیمې په مرسته خاورو ته ورژورېږي. همدارنګه د جذب سیمې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو چې مثال دوی چې دي په دې برخه کې دغه د ریښې ویښتان چې دي د دې لامل کېږي چې اوبه او معدني مواد په اسانۍ سره جذب کړلی سي. همدارنګه د نبات لپاره د مغذي موادو د ترلاسه کولو مهمه دنده دوی سرته رسي. همدارنګه بل رازو د بالغو حجراتو سیمه ده چې په دې سیمه کې حجرې خپل ځانګړي جوړښت ترلاسه کوي او د اوبو او موادو لیږد ته چمتو کېږي. ورپسې رازو د کوم ریښې داخلي جوړښت دی په هغه کې لکه څنګه چې موږ او تاسو وویل د اپیډرمس برخه چې دغه د ریښې بهرني طبقه ده او د اوبو او مواد د جذب لومړنۍ برخه شمېرل کېږي. ورپسې د کورټکس برخه ده چې د اپیډرمس لاندې دوی پیدا کېږي لیدل کېږي او دوی چې دي د خوړو او اوبو ذخیره کول کې اساسي دنده سرته رسي. همدارنګه د اندوډرمس برخه ده چې اندوډرمس خو موږ وویل اپي چې دي د سربیرني او اندو چې دي د داخلي برخې معنا ورکوي چې دا چې دی د کورټیکس داخلي طبقه ده او د موادو انتخابي لیږ لپاره خنډ جوړوي. همدارنګه د وسکولر بنډل دی چې د ریښې تر ټولو داخلي برخه ده. په دې برخه کې زایلم او فلویم قرار لري چې زایلم چې دی هغه د اوبو مدني موادو د ریښې په واسطه چشکي جذبېږي او د نبات و نورو برخو ته لېږدول کېږي. همدارنګه د فلویم چې بدی هغه په نبات په مثال د پاڼې په برخه کې چې کومه شیره چمتو سوي یا ماده سوي هغه رااخلي د نبات څخه او ریښې او نورو برخو ته چشکي فلویم رسوي چې دغه فلویم دغه انتقالي انسات چې دي دا موږ ویلي وه خپله نباتات په دوه ډوله وه چې یو یې ویایوي نباتات وه یو یې غیر ویایوي انتقالي ویایي نباتات وه. یعنې کوم ویایي نباتات چې دي هغوی خپل په ځان کې انتقالي انساج لري چې د خواړه چې دي په یوه برخه کې چمتو سي او د هغه څخه و نورو برخو ته ولېږدول سي. مګر غیر ویایي نباتات یا غیر انتقالي نباتات چې دي په هغوی کې زایلم او فلویم انساج وجود نه لري تر څو کوم مواد چې اماده کېږي یا د یوې برخې څخه جذبېږي هغه و نورو برخو ته هم ولېږدوي. ورپسې راځو د ریښې ډولونه. ریښه چې دی لکه څنګه چې موږ وویل د شکل له مخې دوی مختلف جوړښتونه لري چې عمومي یې موږ په درو برخو ویشو چې نیغې ریښې دي یا هم ټاپ روټس دي چې دا عموما لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي په دې کې کوم فرعي ریښې چې دي هغه لږ دي او هغه اصلي ریښه چې ده هغه واضح په کښې کې معلومیږي. او دوی چې دي دغه ریښې چې دي کولی سي د ځمکې لاندینۍ برخې ته و اوبو ته چې وکړي ځان ورسي. عموما په دې کې دوه مشیمه مئی یا دو پلئی نباتات معمولا دغه رقم ریشا لري. ورپسې خپرې ریشې دي چې فیبرس روټس دي چې عموما د دې کم ریشې چې په دې کې د اصلي ریشې او فرعي ریشې ترمنځ فرق کول ډېر سخت دي، ځکه د دې فرعي ریشې چې دي ډېر زیاتې دي او تر ډېرو برخو د خاورې تر ډېرو برخو پرې ځان رسولی دي او د خاورې سره ډېر نږدې اړیکه لري. په دې سره دوی کولی شي په اسانۍ څخه د خاورې څخه کوم معدني مواد چې دي جذب کړي، چې په دې کې یو مشمعي یا یو پلئی نباتات عموما دغه ډول ریشې لري. ورپسې راځو غدایي ریشې دي. غدایي ریشې چې دي خپله دوی کولی شي مواد په اسانۍ سره زیرمه کړي او دوی عموما په دوه ډوله دي، یو یې چې دي نیغې ریشې لري او بل یې خپرې ریشې لري. کوم چې خپرې ریشې لري په هغه کې مثال د باقلی فامیل لکه نخود دغه رقم ځینې نور حبوبات چې دي په دې کې شامل دي. ورپسې نیغ یا مستقیم ریشې چې دي په هغه کې موږ وایو چې غوندر دي، ټیپر او نور دغه ټول نباتات چې دي هغه بیا د غدایي ریشو په مستقیمو ریشو کې شامل دي. ورپسې راځو د ریشې فشار ته. ریشې چې د فشار موږ وایي هغه ځواک دی چې د ریشې حجرې د اوبو د جذب او لیږد په ترڅ کې تولیدوي، او دا فشار چې دی د اوبو د خاورې څخه د ریشې د واسکولر سیستم یا زایلم ته د انتقال لپاره کار کوي او د نبات په ساقه کې اوبه پورته چې کوي لیږدوي. د ریشې فشار چې دی هغه د تولید میکانیزم په داسې ډول سره دی چې موږ وایو لومړی راځي په هغه کې د اوبو جذب راځي، یعنې ریشې چې ده د اوسموسس د پروسې له لارې خاورې څخه اوبه جذبوي. په خاورې کې لوړ اوبو غلظت اوبو د جذب چټکتیا زیاتوي. ورپسې د معدني موادو انتقال دي. ریشه چې د معدني مواد په فعال ډول له خاورې څخه د حجراتو په داخلي برخه کې چشکیې راټولوي. وروسته دغه د اوبو د داخلېدو چشي سبب کیږي، ځکه چې د محلول غلظت په ریشه کې زیاتیږي. بیا هایډروسټاتیک فشار دی. اوبه چې دي د داخلېدو له امله په زایلم کې فشار رامنځته کیږي چې د ریشې فشار بلل کیږي، او دا فشار چې دی د اوبو پورته لیشت پیلوي او په ځانګړې توګه د شپې یا د کم تاروخ په شرایطو کې دی چې کیږي خپل دنده سرته رسي. ورپسې د ریشې فشار ځانګړتیاوې مرو تاسو وایو دی چې دی دغه د اوبو پورته لیږد لپاره یو ابتدایي ځواک دی، په ځانګړې توګه کله چې د بخاري تعرق کچه چشیوي کموي. او د ریشې فشار چې دی په موږ وایو د دې د ګټیشن په مرسته مثال دی دنده سرته رسوي چې د اوبو څاڅکي د پاڼو له څنډو څخه د وتلو لامل ګرځي. تاسې به ډېری وخت خپل کله چې سهار ویښېږي د پاڼو پر مخ باندې به د اوبو څاڅکي مو لیدلی اوسي. ورپسې د ریشې فشار چې دی هغه موږ وایو ډېر اهمیت لري. دوی چې د اوبو منرالونو لیږد، د اوبو لیږد چټکتیا، همدارنګه د خاورې موادو جذب کې مهم او اساسي رول لوبوي. د ریشې د فشار وروسته موږ تاسې په نباتاتو کې د اوبو حرکت وایو. په نباتاتو کې د اوبو حرکت یو پیچلی او مهم میکانیزم دی چې په څو پړاوونو کې دوی سرته رسیږي، او دا پروسه چې د نبات د تغذیې، ودې او فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره ډېر ضروري او اړین دی. په دې کې چې کوم پړاوونه دي هغه موږ تاسې وایو. لومړی راځو لومړني پړاو ته چې په دې کې د اوبو جذب عموما سرته رسیږي. په دا پړاو کې چې دی په ریشو کې د اوږدولو سیمې او د جذب سیمې چې دي د هغو له لارې ترسره کیږي، او عموما د چې دي په دې ډول سرته رسیږي. اولې چې راځي د اوسموسس پروسه ده چې د اوبو حرکت د خاورې څخه د ریشې حجرات ته د اوسموسس له لارې ترسره کیږي، او په خاورې کې د اوبو لوړ غلظت د ریشې حجرات ته د اوبو جریان هڅوي. ورپسې ریشې دغه کم ریشتان چې دي یا ریشې ته ورته ویشتان ته ورته کم ریشې چې دي هغه د ریشې د جذب د چې پراخول لپاره مرسته کوي، او اوبه او معدني مواد د ریشې دغه ویشته ډولو ریشو له لارې داخل و حجراتو ته چشکیږي ننوځي. ورپسې دویم پړاو دی چې د اوبو د حرکت د ریشې څخه زایلم ته دی، او په دې پړاو کې اوبه د ریشې د مختلفو نسجونو له لارې د زایلم نسج ته لیږدول کیږي چې دې کې اساسي دندې سرته رسیږي. ورپسې دریم پړاو دی چې په دې کې موږ وایو د اوبو حرکت د زایلم له لارې ساقې او پاڼې ته سرته رسیږي. په دې پړاو کې چې دی عموما اوبه د زایلم له لارې د زایلم کوم انتقالي انساج چې دی د هغو له لارې د نبات و نورو برخو ته انتقالیږي. دا ود د کوم پړاونه چې د شکی خپل د اوبو د حرکت په دغه کې ساتراسي ورس پسې راځو ساتونکو حجره او تارق مش پیژنو. ساتونکو حجره او تارق څه مطلب چي دي؟ ساتونکو حجره چې دا ځانګړي حجره دي چې موږ وایو چې دي چې د روزنې پرانستل او د مثال دغه ستوماتا د برخې د پرانستلو او بندیدلو څخه باس کوي او دا نباتات په پانو ساقو او ځینو نورو برخو کې د اپیډرمس په طبقه کې شتون لري. دوی شریخ پزان ته یو خاص جوړښت لري چې په هغه جوړښت کې د حجرو مثال حجرې شکل چې دي ډېر وخت د لوبیا په څیر وي او دا برخه چې د خپل پزان کې کلوروفیل لرونکې ده همدارنګه حجروي دیوال لري او دوی چې اساسي دندې سرته رسي هغه د دغه ستوماتا د بند کېدلو او خلاصېدلو دنده ده او د تارق او د ګازونو د تبادلې په پروسه کې مهم رول لوبوي. ورپسې تارق دی. تارق موږ او تاسې وایو چې تارق هغه پروسه ده چې د پاڼو ساقو او نورو برخو له ستوماتا څخه د اوبو بخارات بهر ته بس. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231111.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم لپاره فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.